سلامونه. وخت په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې. زه صفی الله استان اگزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره خلاص کوم. پیل په خبرونو کوو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما د زده کړې نړیوالې ورځې په مناسبت د هغو میلیونونو افغان جنو لپاره ژوره خواشیني او اندېښنه وښوده چې لا هم د تعلیم له اساسي حق محرومي دي. یوناما نن په یوه اعلامیه کې ویلي، نږدې څلور کاله کېږي چې واکمنو طالب چارواکو له 12 کلونو پورته افغان جونې ښوونځیو ته تلو منع کړي دي. د اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایوه په حواله ویل شوي، دا یو ناورین او تراژیدي ده چې په میلیونونو افغان جونې د تعلیم له حقه محرومي دي. د ملګرو ملتونو از ولې ټینګار کړی چې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چیرته چې ښځې او نجونې په ښکاره ډول د زده کړو لټولو کچو منه دي. طالبانو د 2023 کال په اګست کې له واک ته رسیدو وروسته د افغان جنو پر مخ لشپږم ټولګي پورته ښوونځي وتړل. د 2023 کال په ډسمبر کې د پانتون دروازې هم د افغان جنو پر مخ وتړلې. د 2024 کال په وروستیو کې د طبي زده کړو په ماسټرو انسټیټیو کې د افغان جنو ګډون او زده کړې منع کړلې. د تعلیم د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف ویلي، تیر کال د سختې ګرمۍ، د څپو، طوفانونو، سیلابونو او شدید موسم له وجې په 50 هیوادونو کې د لږ تر لږه 2.2 میلیونو ماشومانو زده کړې له خنډ سره مخ شوي. یونیسف ویلي په افغانستان کې په می میاشت کې د ګرمۍ تر څپو وروسته په سختو سیلابونو کې تر 110 زیات ښوونځي ړنګ شول. په افغانستان کې د طبیعي پیښو سربېره د واکمنو طالب چارواکو د سخت دریځیو په سبب هم تر شپږم ټولګي پورته لکونه افغان نجونې له ښوونځیو محرومې دي. د تعلیم نړیوالې ورځې په مناسبت یونیسف همداراز په خپل رپورټ کې زیاته کړې چې د افغانستان ګاونډ پاکستان کې هم تیر کال په اپریل کې د سیلابونو له وجې تر 400 زیات ښوونځي رنګ شول. راپور زیاتوي 101 میلیونه ماشومان د ګرمۍ څپې له امله اغیزمن شوي، چې ورڅخه 103 میلیونه د بنګلاديش، هند، کمبودیا، تایلند او فلیپین اوسیدونکي وو. د جرمني د کورونی چارو وزیر نانسی فایزر ویلي، هیواد یې د دې په خبره د افغان مجرمانو د ایستلو لپاره رغنده هڅې کوي. فایزر دا خبره یو ورځ وروسته تر هغه وکړه چې یو افغان تبا یو 2 کلن ماشوم د چاقو په گزارونو مړ کړ. بریدګار کس 2 کاله مخکې له بلغاریا جرمنی ته تللی و. د جرمنی د کورنۍ چارو وزیر دا هم ویلي، جرمنی اروپا کې یوازینی هیواد دی چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته مجرمان بیرته افغانستان ته استولي او په دې برخه کې لا هم په خپل هوډ ولاړ دی. هغې همدارنګه د اروپا د کډوالۍ د غوښتنلیکو پر سیستمونو هم نیوکه وکړه، کوم چې په اساس یې پناه غوښتونکي باید خپل اسناد په لومړني هیواد کې ثبت کړي. د کرکټ نړیوال شورا د کال په غوره لوبډله کې درې افغان لوبغاړي شامل کړي. د کرکټ نړیوال شورا آی سی سی په لوبډله کې د افغانستان لخوا رحمان الله ګربز، عظمت الله عمرزی او الله محمد غزنفر اخیستل شوي. د غراس په دې لوبډله کې 4 سریلانکایي، 3 پاکستانی او 1 د ویسټ انډیز لوبغاړي شامل دي. د کرکټ نړیوال شورا د معلوماتو پر اساس د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تیر کال په ورځنیو او شلو ورځو سیالیو کې غوره لاسته راوړنې درلودې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي راشد خان ویلي، د اندام د ښکلا د افغان لوبغاړي علیرضا آساهی له کورنۍ سره مرسته کوي. علیرضا آساهی چې 2 واره نړیوالې اتلولۍ ګټلې، پرون په کابل کې د زړه د درېدو په سبب ومړ. په خواله رسنیو کې د هغه د کورنۍ د لاسنیوي لپاره ګڼ پیغامونه خپاره شوي. راشد خان په خپله فیسبوک پاڼه د خواشینۍ ترڅنګ ویلي، په خپله هم د آساهی له کورنۍ سره تر خپلې وسې مرسته کوي او له نورو هم غواړي چې همکاري ونسپموي. پر ګڼو بهر مېشتو ورزشکارانو سربېره یو شمېر سیاستوالو له هغې ډلې حامد کرزي او عبدالعبدالله هم د علیرضا آساهی پر مړینې باندې د خواشینۍ پیغامونه خپاره کړي دي. علیرضا آساهی 2 واره د نړۍ د مخکښانو یا لوی عمر لرونکو باډی بلډرانو په کټګوري کې د نړۍ اتلولي ګټلې ده. داود افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه.
آزادی و سپورکی
در امواج آزادی
دیرو درنو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. دونالد ترامپ د دوشنبه په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د 28 ولسمشر په توګه لوړه وکړه. د ته په پام چې د امریکا پالیسي د نړۍ په ټولو هیوادونو په یو نه یو ډول اغیز لري. د ترامپ لومړنۍ څرګندونو ته د نورو ملتونو ترڅنګ د افغانانو هم ډیر پام وو. که څه هم ترامپ له لورې وروسته په خپله لومړنۍ وینا کې نه یوازې د افغانستان بلکې د نورو هیوادونو په اړه هم څه ونه ویل، خو تر لورې یوه ورځ وړاندې وویل چې له طالبانو څخه به هغه وسلې بیرته واخلي چې امریکایي پوځیانو په دغه هیواد کې پریښي وي، او یا به افغانستان ته د امریکا مرستې چې میلیاردونه ډالرو ته د په وینا رسیږي بندې کړي. ترامپ وروسته په یو فرمان کې امریکا ته د هغو څه باندې 1400 افغانانو د تګ مخه ونیوله چې ټاکل شوی وه په لنډو ورځو کې متحدو ایالتونو ته ولاړ شي. په تیرو څو لسیزو کې چې امریکایي پوځیان په افغانستان کې میشت وو، افغانستان د امریکا په پالیسیو کې مهم ځای درلود، خو د 2021 میلادي کال له اګست وروسته دا هیواد په تدریج د امریکایي چارواکو له پامه غورځېدلی دی. د امریکا د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې ډیره د افغانستان مسله مطرح نه وه، که څه هم ښاغلی ترامپ په مناظرو کې له افغانستان د ځواکونو د ایستلو پر څرنګوالي نیوکې وکړې. په روانه خپرونه کې په دې موضوع چې د افغانستان په اړه به د امریکا د نوي حکومت پالیسي او تګلارې څه ویل خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ د دې خپرونې میلمانه دي شاخله آصف صدیقی چې په خوا د مشرانو جرګې مرستیال و. صدیقی صاحب، تاسو تر کله وایم؟ لومړی سوال زما دا دی چې د امریکا اوسنی ولسمشر چې د دوشنبې په ورځ لوړه وکړه، د په تیره دوره کې د دوحې تړون لاسلیک شوی و چې په نتیجه کې امریکایي پوځیان له افغانستانه ووتل، ستاسو په نظر د افغانستان په اړه به د امریکا په پالیسۍ کې څه تغییر راشي؟
دلوی او بخون کې الله په نامه تاسو ته تخنیکی همکارانو ته او د دې په څنګ کې لیدونکو او شنونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم. دغه نه وروسته زه فکر کوم چې ترامپ چې کوم یو خو د دې سو خبرې دی او دا چې دغه کوم د دې هغه اساسي موضوع چې دی کې نام ماته خوړ او کوم خلاوي چې موجود او غوښته غواړي چې هغه ډکی ارتشا او د دې په څنګ کې کوم اگر چیزا اکثران ده دوهی موضوع تا اکثران گنومه کسانی ماهیده ورتوائی ما او دا موضوع آقا موضوع ده چه که دیسی چه ترامپ آقا موضوع چه ده پخپل اکثران چه ترامپ دیر رای ترلاسه کرده او زیاده پا بایدن مانه چه نومه که درلود آقا دیرم اساسی موضوع ده افغانستان موضوع و چه دلتا اکثران خلق ترامپ ترای ورکرده زفت کم چه ترامپ دی اساس واقعی که دیسی چه کم ول سره چې کوم ژمنه کړه د افغانستان په مراتو کې خامخا کېدی چې دوباره یو تجدید نظر وکړي د دوی د قرارداد تړون په مورد باندې. او بل موضوع دا چې
ول فکر کوي چې د دوی د تړون په اړه به دوی تجدید نظر وکړي، ول دا فکر کوي
هغه در لپاره که متوجه شوی یو د ټرمپ دلته ډېر دوه خبرې ورته اشاره لرو. اته نن چې کوم موضوع ورسره وي درې موضوع، یو دا چې وګورئ د افغانانو انتقال امریکې ته 1400 کسان دا په خپله معطل سو د امریکې د ترامپ له خوانه. بل موضوع تاسو اوس وګورئ چې ډېره مهمه موضوع چې افغان ورسم د دې هرکلی کړی چې درې میاشتو لپاره یا نوي ورځې لپاره کوم مالی کومکونه چې ټول امریکایان چې کوم ملکونو سره کوله چې په افغانستان هم کې شامل ده چې څلوېښت میلیونه ډالر هفته کې ورته لیږل کېده. دا اوس ودرېده چې په دې مورد باندې تاسو وګورئ چې د افغانۍ ارزښت د ډالر په مقابل کې لاس ورکړی. نو دا هغه موضوع ده چې دلته یو شین چراغ د افغان ولس لپاره او سور چراغ د طالبانو لپاره. او د دې په څنګ کې د دوحې د تړون په مورد باندې هغوی داسې فیصله کړې چې دا کوم پیسې چې موږ دې خلکو ته ورکوو، البته د طالبانو په شمول، دلته دې مورد باندې موږ یو دوباره یو بازنګري کې ګورو چې په دې مسایلو باندې ولې ورکول کېږي. دا ټول هغه کیسې خبرې دي. او بله موضوع کې چیرې موږ متوجه شوی یو، ترامپ همیشه په خپلو خبرو کې دې ټکو ته همیشه اشاره درلود، د بګرام آیډي امریکایانو ته ډېر زیات مهم ده. او د دې په څنګ کې همیشه ترامپ خپل کمپاینی برنامو کې د بګرام موضوع یادولې یو، او بل دا خبرې کولې چې ما نه غوښتل لکه بایدن غوښتل چې د افغانستان ټول امریکایان سرتیري باید ووځي. حداقل دا خبرې وکړي چې باید یو څه کس باید پکې پاتې وای چې تر څو موږ کولای شو چې د افغانستان کې د افراطیه د القاعده د داعش د نورو افراطي ډلو د مخنیوي لپاره باید دا موږ ځواکونه باید پاتې وای. یو بله موضوع دا تاسو وګورئ چې ترامپ مهمه موضوع ته اشاره درلوده، هغه دا چې امریکایانو ته طالبانو ته وویل چې په هغه صورت کې د نورو تاسو موږ پیسې ورکوو چې تاسو یمږه غټول اسلری مونږ ته راکړی نو زه کوم پدې کې طالبان هیڅ کله ته امادګی نه لري لکه در لپاره چې خدای دا چدی په خپل ډیر ځات افغانستان په ځای باندې تجارت یې وکړ او کړه دا په درې کالو کې ډیر ځات افغانستان اصله نور هوادو ته روسي ډلو ته لګل شوی دا خر په باندې اخر سو دی هغه ته د توفی په شکل ورکړ شوی دا حتی پاکستان ته د دې په څنګ کې تاسو ګورئ عراق او سوریه ته او
کشمیر لیکن احمد زئی صاحب آیا دیدی کم ثبوت شده چی دی افغانستان که دی امریکا پاته شوی وصله خرچه شوی ده و نور هیوادون رو تطلیلی ده؟
جناب سرواز که مونگ بتوجه سویو پخپلا دی پاکستان پا تیوی که اکثرا هر اوراز دی پخپلا دی پاکستان پا لاهور که او بیخور که او پا قبائلی و سیمو که او دی پسند که پنور بخشو کی تاسو غره چاته پټیوګانی کی
لیکن فکر نه کوی چې پاکستان وسله طالبان سره مشکل لري سیاسي مشکل لري او غي طالبان د ټي ټي پی په ملاتړ تورنوي او نو د دې لپاره کلوای چې افغانان وژل دي کلوای چې وسلې نیول دي فکر نه کوی چې دا به تر ډیره حدا سیاسي انګیزه ولري د کی زغړم
دوه موضوع اشاره ولرم یا خدا افغانستان اسلحه ده چه ده مطاس طورت معلوم ده حتی بلوستان ده زیاد چه معلومات دارم بلوستان هم ده موضوع که دیر زیاد اسلحه تلاسه کرده یا ده ده پستان که نور تو روسی دلی حتی پاکستان که او گوره چه اکثران خلق نوزه چه عادی که او گویسه دارم حتی پاکستانی چه روا که ده امفور امریکای اسلحه نه دوی استفاده که خوابه کلاشنکوف روسی اسلحه نه کار استفاده که ولا یا موضوع ده پستان که تاسه او گوره چند داوست ده پاکستان ده امنیتی ځواکونو سره افغانستان کوم موټر چې امریکایان نن تر اکړې وو د پاکستان اته امنیتي ځواکونو په لاس کې نه دی یوازې تروسي ډېر د ورځ دی بلکې پاکستان حکومت هم ډېر ځات شین تر لاسه کړی کله چې په اول کې طالبان څخه راغی اقانی ډلې سره نورو ډلو سره ډېر نږدې اړیکې درلودې اته تا زه خپل ډېر معلومات درم د منابع ونه چې د شپې را خلک تر حمله بعد را بارډر نه او د پسنګ د پاکستان زخت ډېر مونږه کوم وسایط چې امریکایان موږ سره کومه کړې وو دوی په خپله پاکستان د انتقال دی حتی ایران ته تا ما تاسو خپل هغه ویډیوګانې ولیدې یو طرف او بله موضوع زه غواړم اشاره ولرم د موضوع په د ټي ټي پي موضوع پخوا به هم دا خبره مونږ کوله اوس هم دا خبره مونږ کوو چې همیشه نیوکې مونږ پاکستانیانو باندې وو چې تاسو اوس وګورئ دغه تر روسي ډلې چې تاسو نن البته طالب ټي ټي پي القاعده داعش دا ټول مونږ تر روسي ډلې ټول تقریبا یو منبع یو سورس لري او بنان مونږ ټول لپاره یو افراطي ډله ده مونږ په خپل خوا پاکستانانو ته کله چې به حیات وو یا به پاکستان ته تلو یا د پاکستان هچ افغانستان ته راتلو کوی تم دا خبرې کولې چې تاسو لطفا دغه اور چې افغانستان لپاره بل کړی ده دا یو ورځ په یاد لرې چې دا اور تاسو لمنه ته هم رسیږي نه هغه ورځ ده چې دا موضوع ټیټ بلاخره دوی تم غم جوړ شو پرون دغه طالبانو سره یو ځای د افغانستان په بدبختي په پوټول انفجار انتحار کې یو ځای همدغه طالبان همدغه ټي ټي پی د افغانستان په بدبختۍ کې لاس درلود او د دې په څنګ کې څومره معلومات ترم اته ټي ټي پی کله چې طالبان ورته ګواښ کړی چې تاسو د پاکستان هغه غوښتنه ته لبای کوئ ټي ټي پی په خپل پاکستانیانو ته ویل چې چیرې ته طالبان البته ویل چې چیرې تاسو په موږ ډیر فشار راوړی البته د افغانستان طالبان ته موږ بیا کېدې چې داعش تر ځان یو ځای کو نو بیران دا یو ډیر جدي ګواښ دی هم طالب ته هم د دې په څنګ پاکستان ته او د دې په څنګه ټي ټي پی طالبان ته بل موضوع ته هم اشاره کړی چې چیرې تاسو په یاد لرئ چې هغه ورځ وی چې کله چې په افغانستان په جمهوریت کې شل کړه په جګړه کې موږ تاسو سره همکاریان کوي وکړې ځوانان درکې پاکستان کې او د دې په څنګه اصله هم درته زمينه مسال کړي او په جنگ کې موږ سره یو ځای جنگیدو ته تعال افغانستان په نظام په مقابل کې د تاسو په یاد لرئ چې دا پروژه کې دي چې بیا طالب په اصل منځ ولار بیا هم یو تاسو هم ته ضرورت لري موږ کورو ته یمون په کوم ځای زاینو ته اصله ته نو هغه کسي او خبرې دي چې بل اخر په دې موضوع باندې ټي ټي پی او طالب هیڅ کله دواړه سره نه بل کیږي او دواړه یو بل هغه زوخ نقطې او بل ته معلوم ده او نه غواړي چې دوی یو بل لاس ورکړي
بل ډیره مننه سلامت اوسه ک صدیق صاحب برته دی امریکا پالیسی ته راشو ستاسو په نظر ک د امریکا ولسمشر د افغانستان په اړه به خپل هیواد پالیسی بدلوي نو څه ډول به بدل کړي څه تغییر به راولي
د امریکانو پالیسی خو زه فکر کوم چې پالیسی کې چیرې دوی صادقانه غواړي چې خپل پالیسی ته بدلون راوړي او د ډیر اسانه پالیسی ده په دې معنی چې یعنی هیڅ مشکل نشته دوی کولای شي چې د افغانستان د ولسمشر وو د پسند کې ودرېږي او د افغان ولس په څنګ کې د افغان ولس غږ ته لبیک ووایي. او تاسو اوس وګورئ چې طالب په موجودیت یو قشر چې خویندې د هغوی محروم سوی، نو بنا ان په ډېره سادګۍ سره مونږ کولای سو چې که چیرې نړیوال بیا خاصه امریکا مونږ په څنګ کې ودرېږي، طالب لکه ریګي تپه داسې ده هېڅکله په افغانستان په ولس منځ کې ځای نه لري.
فکر نه کوي چې دا ستاسو آرزو ده، ستاسو غوښتنه ده، لیکن د امریکا به پالیسی به څنګه وي؟ هغه فکر کوي چې د هغوی لپاره ډېره دا مهمه ده چې تېر ځل یې ډېر کار وکړو، میلیاردونه ډالر یې مصرف کړل د ډیموکراسۍ لپاره، یې هڅې وکړې لیکن نتیجه یې ور نه کړه. نو فکر کوي چې دوی به بیا هم همدا ډول مصرفونه کوي چې هغه آرزوګانې پوره شي چې افغانان غواړي او لري؟
جناب سروان صاحب، که چیرې مونږ متوجه سوی یو د افغان ولس هم دته متوجه ده، په مجموع کې مونږ دا نه غواړو چې لکه زموږ غوندې سیاسون په افغانستان کې بیا په راتلونکي کې مونږ بر ابداد د نظام یو برخه واوسو. مونږ دا پرېږدو چې ولس خپله قضاوت وکړي او دیموکراسي او د یو دیموکرات نظام نه حمایت وشي، او یو انتخاباتي نظام نه باید حمایت وشي چې ټول خویندې او ټول اقوام په هغه تصویر کې ځان وویني، او د دې په څنګ کې د محدودیت د مطبوعاتو محدودیتونه لمایځي.
ډېره مننه، ډېره مننه، سلامت اوسئ صدیقي صاحب. بیا هم نوبت درکو، وخت لا ډېر لرو، کور ودان، بیا هم نوبت درکو. ښاغلی عبدالباری عارض ته به ورشو، د سیاسي چارو شنونکی عارض صاحب، تاسو ته مرکلی وایم. ستاسو نظر څه دی؟ د امریکا نوی حکومت به د افغانستان په اړه هغه پالیسي بدله کړي چې تر اوسه پورې د امریکا حکومت، یعنی د ښاغلي بایدن حکومت درلوده؟
د امریکا د نوي حکومت او د ترامپ تر اتګ سره یقینا څه بدلونونه تر سترګو کیږي، خو د افغانستان په هکله تر هغه ځایه چې تر اوسه د ویناوې کړي دي یا فرمانونه صادر کړي دي، داسې په جدیت د اولویتونو کې افغانستان موضوع نه ده. دلته د دې پالیسی تر ډیره بریده پر کورنیو چارو باندې متمرکزه ده. د خارجي پالیسی په هکله څو اشاره کړي دي چې په هغه کې داسې معلومیږي چې تر ټولو د ایران موضوع اولویت دی، او د چین سره د مناسبات اولویت دی، او تر هغه وروسته د اوکراین موضوع ډېر مهمه موضوع ده ورته اولویت دی. شاید په وروستي قدمو کې د افغانستان موضوع هم تر بحث لاندې ونیول شي، خو د افغانستان د موضوع په هکله داسې خاص موضوع طرح شوې نه ده تر اوسه. صرف یو اشاره کیږي چې په افغانستان کې د امریکایانو پاتې اسلحې باید بیرته راکړل شي، چې دا د یو عمومي عنوان په شکل باندې مطرح کیږي. دا چې دا عیني شرایط د دې مسالې موجود دي که دا څېړنې ته اړتیا لري. که تاسو اجازه راکړئ زه به نو کوي په دې هکله هم توضیح وکړم. څه وخت چې امریکایان د افغانستان څخه وتل، دا د دوی د تجهیزاتو درنو سلاو سپکو سلاو په هکله په درو برخو کې اقدامات وسول. یو هغه برخه وه چې دوی ته مهم وه، ټکنالوژیکي مهم تجهیزات وه یا مهمې اسلحې وه، هغه دوی انتقال کړلې. دوامه برخه هغه نرم افزار و سخت افزار و داسې شان و چې دوی نه غوښتل چې د بل چا په لاس کې ولویږي، هغه یې په داخل کې د افغانستان تخریب کړل. په ډېرو پایګاو کې هغه وسوسل، او حتی د هغه تر څنګ تاسو ته معلومات شته چې د افغانستان پخوانی زړې تیارې هم تخریب کړل. او پاتې سوله درېمه کټګوري، درېمه کټګوري هغه زغروال وسایل چې سپک وسایل، البته ځینې سپکې اسلحې چې د هغو د انتقال امکانات موجود نه وه. هغه وخت کې چې ارزیابي سوله د دغه شانو انتقالېدلو مصارف په خپله تر هغه اصلي تجهیزاتو سلاو ډیر کېدل. د بل طرف څخه دا وسایط او دا سلاوی استعمال شوي وې، یعنی مستعمل وې، او د بل طرف څخه دوی په دغه مطمئن و چې که دغه وسایل خراب سي د دې پرزې او نور د ترمیم وسایل د افغانانو په اختیار کې نه دي، نو ځکه یې هغه پرېښولې. نو زه نه پوهېږم چې ښاغلی ټرمپ تر اوسه په دې هکله یو دقیقه څېړنه کړې ده که یا بیا هم په دې عقیده یم چې ممکن په دغه خبره کې هم تغیرات راسي په
راتلونکي
کې. فکر نه کوم چې داسې شیان موجود دي. تاسو اوس ګورئ پر درې ځله د پاکستان څخه پر افغانستان باندې برید وسو. افغانستان د حتی دغه امکانات نه درلود چې د هغو د برید جواب ورکړي. فقط کولی سوای چې په سپکو اسلحو باندې ورشي، د دوی پر یو پوسته او پر دوو پوستو باندې حمله وکړي، نور څه د دوی په اختیار کې نه وه. دا موضوع تر ډېره بریده ماته عیني نه ښکاري. بله مسله یې دوام د ده په مجموع کې د مهاجرینو موضوع وه چې تر ډېره بریده په خپله په د دوی کورنۍ موضوع ده، او یو اړخ یې افغانانو ته هم تکیه کوي چې هغه هم د درو کټګوریو افغانان ځنډولي نه دي، بلکې تعلیق کړي دي د شته رابرسي په منظور باندې. یو هغه افغانان دي چې په پاکستان کې ورته موجود دي، د ځینو د اسنادو پروسیجر تکمیل شوی دي، د ځینو دا په وروستیو مراحلو کې دي، د ویزو انتظار باسي. یو هغه افغانان دي چې په برازیل کې موجود دي، هغه غواړي چې د جنوبي امریکا یا شمالي امریکا به طریقه څخه داخل شي ایالات متحده، او نور داسې کډوال دي چې منتظر دي د جې یا هیله لري چې هلته ولاړ شي. یوه برخه د هغه بیا اسایوي دي چې هغه دوی ویلي دي اوس هم چې مستثنا دي د دغه خبرې څخه چې په تعلق کې لوېدلي. نو دا موضوع هم داسې دقیقه مشخصه او فاینل نه ده.
ډېره مننه
عارف صاحب،
کزما ډېره مننه. یو بل سوال مې غوښتل له تاسو څخه وکړم عارف صاحب. یو خو تاسو خپل دا د مایک سیستم سم کړئ چې غږ هم واوري. یو بله پوښتنه هم له تاسو څخه هغه دا ده چې د ویل کېږي چې د امریکا نوی حکومت به افغانستان ته مرستې قطع کړي او یا به مشروطې کړي، دا کوم احتمال تاسو وینئ او څومره؟
زما په خیال تر اوسه پورې د امریکا حکومت کومې خبرې چې کوي داسې نهایي او فاینل خبرې نه دي. څېړنې ته اړتیا لري. ځینې مسایل دي چې په لومړیو کې بې له دې څخه چې موضوعات ارزیابي شوي کېږي، لکه څنګه موږ تاسو شاید د ټرمپ په انتخاباتي کمپاین کې ویل چې په یوه ورځ کې د اوکراین جنګ متوقف کوي. اوس سلو ورځو ته ورسېدي، سلو ورځو ته ممکن نه وي. یو هغه عیني شرایط دي چې باید تحلیل شي. دوی داسې ویل دي ښاغلي ټرمپ چې موږ اسلحې غواړو، کرا نه کړل موږ به د پیسو مقدار کم کړو. نو دا هم دا د پیسو ورکړه دغه سره تړلې ده، د اسلحو د موضوع سره د هغه ارتباط باندې چې یو څېړنه وسي، دقیقه ارزیابي وسي، عیني حالت یې درک سي، نو بیا وروسته تر هغه د پیسو د ورکړې او یا نه ورکړې په هکله باندې هم تجویز ونیسي.
ډېره مننه.
خو تر اوسه چې معلومیږي دا پیسې امریکا د طالبانو په نوم باندې نه ورکوي، دا د خصوصي بانکو د طریقه څخه د ولس سره د مرستو په نامه باندې ورکول کېږي. نو زما په خیال دا به نه وي چې د دولت سره یا د طالبانو سره پر اسلحه منازعه وي او د ولس ډوډۍ ورقاته
کړي. ډېره مننه. ډېره مننه. سلامت اوسئ صدیقي صاحب. ستاسو نظر څه دی که چیرته امریکا شرط وضع کړي چې مرستې کموم یا طالبان دې داو یا هغه کار وکړي. ظاهرا خو داسې معلومیږي چې د امریکا اوس یوازینی د فشار وسیله ممکن همدا مرستې وي چې دا بشري مرستې چې مخکې عارف صاحب هم ورته اشاره وکړه دا وي که دا مرستې قطع کېږي نو د طالبانو لپاره ډېرې مهمې دي. آیا په طالبانو باندې دومره کافي فشار واردولی شي چې دوی په خپلو پالیسیو کې بدلون ته واداره کړي؟
زه فکر کوم کې چیرې امریکایان مخکې تاسو ته اشاره درلود کې چیرې امریکایان په صداقت سره د افغان ولس سره همکاري وکړي چې دغه مرسته واقعا بند شي په طالبانو باندې.
اما دا مرسته طالبانو سره نه ده، مخکې عارف صاحب هم ویل چې له ولس سره مرسته ده، بشري مرسته دي.
جناب سرمن صاحب دلته دوه خبرې دي. یو خو دا ده چې دوی په حقیقت کې غواړي چې هغه واقعیتونه پټ کړي. زه څومره معلومات لرم، څلوېښت میلیونه ډالر دا خپله دوی طالبان ته ورکوي، یا د دې په څنګ کې تقریبا د څلوېښت نه زیات د دوی د استخباراتو د وسیق چې په راس کې ده هغوی ته ورکول کېږي، او د دې په څنګ کې په خپله سیګار ووي چې لس میلیونه ډالر چې قطر دفتر د امریکا له خوا نه ورکول کېږي. یعنی په مجموع کې چې ووایي تقریبا نوي میلیونه ډالر امریکایان هم دوست یوازې طالبانو ته ورکوي. که چېرې څلوېښت میلیونه ډالر مونږ خپله وګورو، فکر وکړو ځان سره، دا څلوېښت میلیونه ډالر که چېرې واقعا د ولس ته ورکول کېږي، که چېرې ولس ته رسېدلی وای دا یو میاشت کې څه کم دوه سوه میلیونه ډالر کېده. دوه سوه میلیونه ډالر په افغانستان کې د خلکو ډېر زیات ستونزه مشکلات حلې ده. آیا دا مجبور و چې نن موږ خویندې مجموع کې هر جمعه په نانوایانو کې په سلهاو خویندې دغسې ولاړې وي، او د دې په څنګ کې چیرې پیسې؟
لیکن ملګري ملتونه پخپله وایي، دا بشري مرستو موسسې پخپله وایي چې دا مرستې دوی ترلاسه کوي، او هر وخت شکایت هم کوي چې کمې شوې، دا باید زیاتې شي.
جناب سرواسی، بیا خو د ملګرو ملتونو موضوع بېله موضوع ده. تاسو اوس وګورئ، جاپان سوره د مخ اعلان وکړه، د دې په څنګ اتحاد اروپا چې اعلان وکړه، دا اروپایي هیوادونه مجموع کې چې کوم کومکونه کوي هغه بېله موضوع ده، د امریکایانو موضوع بېله موضوع ده. ولې د لپاره چې موتاز له هغه وطن د هر کور کلي نه هر ځای نه موتاز معلومات لرو چې په کوم اساس، حتی زه څومره چې معلومات لرم ماساتو کې چې کومکونه له خوانه کېږي، طالبان په خپل فشارونه په هغه ماساتو مشرانو باندې راوړي چې د دې خلک هم استخدام شي، کوم کومکونه چې بوري د خلکو ته ورکړل شي. یعنی هغه افغانان ولس چې څلوېښت میلیونه ده متضرر، واقع متضرر دي، هغوی ته بهې قطر کومکونه نه رسول کېږي. بناً دا په خپله یو نه شفافیت لري، او د شفافیت په څنګ کې برعکس طالب لا پسې تقویه کېږي، او دا د افغان ولس لپاره د منلو وړ نه ده. او که چېرې واقعا دا کوم کومکونه چې د طالب په نوم ورکول کېږي، د ولس په نوم نه، یمنګ هغه طالب ده چې په خپله سیګار هم دا خبرې سورې د مخکې وکړي چې تقریبا څه کم نوي میلیونه ډالر طالب ته ورکول کېږي په یو طریقه او په بل طریقه باندې. دا اوس د طالب زه څومره معلومات لرم، د طالب مشران په دوحه کې هر یو ته تر شپېته اویا زره ډالر معاش ورکول کېږي، او د دې په څنګ کې د هر ویلا کور پنځه شپږ زره ډالر کرایه ده. د دوی اولادونه تر ماسټري ډاکټرا پورې دوی تعلیم کوي، په یو کوڅه کې دوی پراته دي، زه خبره تللی یم دوی ته. هدف مې دې کې دا ده چې زه غواړم چې هغه قاتونه باید ولس سره شریک شي، چې باید ولس طالب وپېژني چې طالب کوم حالت کې ده. بنان کې چیرې امریکایان دغه کومکونه طالب باندې قطع کړي، زه فکر کوم چې دا د خپل ولس
سلامت وسه صدیقی صاحب، بس بوګور چې عارف صاحب څه وایي. عارف صاحب، تاسو هم داسې فکر کوئ چې کدا مرستی قطع شي نو طالبان به اصلاح شي، او که فکر کوئ چې د ولس وضعیت به نور هم خراب شي، اسې هم لوږې او اقتصادي بحران سره مخامخ دی؟
په لومړي سر کې خو باید ارز وکم چې د افغانانو هیلی د ټرمپ څخه نور وي. هغه څه چې افغانان لیوالتیا ورته لري او یا اړتیا ورته لري هغه نور مسایل دي. خو دا چې د پیسو او د اسلحې سوال مطرح سو، دا تنها او تنها د امریکا اهداف ته متوجه دي چې دوی خپل اهداف ترسره کوي، یو او راغلو دې ته چې د پیسو پاته. زه فکر نه کوم، شاید موږ تاسې په راتلونکي کې شاید د دې موضوع اوسو چې د دغه پیسو کمښت د طالبانو پر کړنلاره باندې ډېره اغېزه نسي کولای، او پر اولس باندې بېله شکه چې سخت اغېزه به وکړي. تاسو به په وار وار اوریدلی چې حتی دغه مرستې د یونما د طریقه څخه هلته په ولایتو ولسوالیو کې توضیح کیږي. کله کله لا یونما شکایت هم کړي چې طالبان په ځینو ځایو کې زموږ په دغه ویش کې مداخله کوي. یعنی دا مرستې چې دي دا د طالبانو پر موجودیت نه موجودیت او یا د پردوی باندې د فشار په شکل زه فکر نه کوم چې
اما دا هم یو واقعیت دی چې وایي طالبان له دغو مرستو مستفید کیږي، حتی دوی وایي مالیه اخلي لکه څنګه چې مخکې اشاره وسوه، دوی خپل کسان هم مقرر کړي دي یو له طریقه دا مرستې ویشل کیږي.
دا مرستې خو د ملل متحد د طریقه څخه ویشل کیږي. البته د افغانستان کې د یو واکمن قدرت پایز دا که دولت بګڼل کیږي که نه ګڼل کیږي، د طالبانو پر هغه باندې د نظارت شکل وجود لري، په دې کې شک نشته، او شاید څه نا څه نفوذ هم پکښې کې ولري. د یو حاکم ډلې په توګه یې بولي یا د یو حاکم ارګان په توګه یې بولي، په هر څه چې وي، ځکه دغه مرستې ویشل هم یو امنیتي فضا ته اړتیا لري، او دغه امنیتي فضا او دغه شرایط ورته مساعدول همدغه طالبانو ډله کوي. خو هغه څه چې افغانان ضرورت ورته لري یا د افغانانو هیلې وې، هغه نور شیان وه چې بالکل یې نه ټرمپ په یادونه کړې ده او نه داسې معلومیږي چې امریکا په آینده کې و هغه ته پام واړي. په حقیقت کې خو د کم د دوحې توافقات چې وه په خپله دغه د ټرمپ ادارې رامنځته کړې وې. زما ښه په یاد دي په هغه وخت کې چې خلیلزاد او عبدالغني برادر دغه تړون سره امضا کاوه، پمپیو هلته په صراحت وویل چې موږ به هېڅکله دا هڅه ونه کړو چې خپل ارزښتونه یا د غرب ارزښتونه په افغانستان کې پلي کړو. هدف دا و چې دوی به په افغانستان کې د دیموکراسۍ غوښتنه ونه لري یا د دیموکراسۍ د پلي کول غوښتنه ونه لري. همدغه د دوی پرېکړې وې، همدغه د دوی نظر و چې طالبان تر اوسه پورې د دیموکراسۍ لومړني ګامو ته چې هغه یو د ولس رایه ده، یو د حکومت مشروعیت دی، و دغو ته یې پام نه دی کړی. او زه فکر نه کوم چې د ترامپ اداره دې وروسته تر دې ودې مسایلو ته اهمیت ورکړي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه کور ودان. صدیقي صاحب، سره له دې چې تاسې هیله لرئ چې د امریکا نوی حکومت په افغانستان ته توجه زیاته کړي، لیکن ځینې وایي چې افغانستان د امریکا لپاره نور لومړیتوب نه لري، لکه څنګه چې په انتخاباتي کمپاینونو کې د افغانستان یادونه ونه شوه یا ډېره کمه وشوه، یا د دواړو کاندیدانو په مناظرو کې ډېره کمه یادونه وشوه، یا په خپل دی ولسمشر ترامپ په لومړنیو ویناوو کې د افغانستان کمه یادونه وشوه. نو ځینې وایي چې د ترامپ لپاره نور لومړیتوبونه ډېر دي، لکه مخکې چې عارف صاحب اشاره وکړه، د اوکراین مسله، د ایران مسله، د منځني ختیځ مسله او نورې مسلې. نو افغانستان به شاید که توجه ورته کیږي، شاید ډېر وخت وروسته امریکایان ورته توجه وکړي. څه فکر کوئ تاسو؟
جناب ساروان صاحب، تاسو اوس وګورئ کله چې دغه ټرمپ کې کوم موضوع اشاره درلوده، د اصلي په مراد باندې د طالبانو چې د غوښتنه وکړه چې موږ ته راکړئ، د روسیې خارجه وزیر وویل چې دغه خپله د امریکایانو غواړي په بهانه باندې دوباره غواړي افغانستان ته راسي، او دا په خپله یو بهانه ده امریکایانو لپاره چې غواړي. او څنګه تاسو اوس وګورئ چې اکثرا ټرمپ په خپل کمپاینو برنامه کې د بګرام یادونه کړی، او که چیرې افغانستان ورته اولویت نه درلودی، نو څنګه دوی په مجموع کې څه کم 90 میلیونه ډالر یوازې طالب ته ورکول کیږي، په دوحه کې هغوی سره تړون کیږي، او د دې په څنګه دوی د دفتر ټول مصارفات هماغلته درځي؟ بخنه غواړم.
بله بله، ستاسې غږ راځي.
او د دې په څنګه جناب سروان صاحب، همدا اوس په دوحه کې چې کوم د دوی دفتر د طالبانو امریکان هغه ته مصارفات ورکول کیږي او دغه پسنګ تاسو وګورئ چې د ټرمپ د شورا امنیت مشاور په خپل ډیر په قاطعیت سره وویل چې د طالبانو په موجودیت کې دی چې موږ لپاره یو ورسم د سپتمبر ثانی تکرار چې د دوی په موجودیت د لپاره چې القاعده او داعش د نومو په حالت کې دا او کېدای شي چې موږ لپاره ګواښ واوسي او موږ نه غواړو چې افغانستان ته دوباره ولاړ شو، مګر دته زمینه مساعده کېدای شي چې هغوی افراطي ډله په افغانستان کې باید کېدای شي زیات شي، بنا د هغوی د څارنې ته ضرورت ده، د هغوی دغه موضوع یو جدي ګواښ ده. یعنی په مجموع کې د ټرمپ کوم ټیم چې اوس پیره نشته او تاسو وینو اکثرا هغه خلک دي چې دوی په خپل هم د طالب ضد مفکوره لري او دوی په خپله پوهېږي چې طالب یو افراطي ډله ده. همیشه دوی په خپل کمپاینو کې هم دا خبرې وکړې چې القاعده او طالب دواړه سره یو دي او طالب هیڅ کله خپل اړیکې د القاعدې سره نه ده لرې کړی. او د کومکونو په مورد باندې چې کله موږ بحث درلود، موږ همیشه لبیک وایو څومره چې کومکونو د ډلې د خوان افغان ولس ته اوسي او موږ په دې مو هم لبیګري کوو، هم میډیا باندې په ټوله باندې غږ کوو، په نړۍ باندې چې کومک اوسي. مګر متاسفانه چې تاسو وګورئ دا کومکونه چې کېږي دا زیاتره هغه مدرسې په نوم مرکزي تروریستي مرکزونه چې د مدرسې په نوم ورته یادي یا د انفجار انتحار مرکزونه ورته جوړیږي، اکثر دغه پیسې هغه مراکز ته ځي. او تاسو وسوګورې په خپل کور کې مو تاسو اکثر په وطن کې هر چا سره هر ولایت سره خلکو سره اړیکې لرو، دا ګورو چې دا کومکونه قطعا هغه واقعا چې خلک پکې متضرر دغوی ته نه رسیږي. او که چیرې دا کومکونه په افغانستان کې وای نن ولې کډرونه افغانستان پرېږدي، نن دا ولې په افغانستان کې پلا په میلیونه خلک وطن پرېږدي وځي، یا پاکستان کې پراته دي، یا ایران، ترکیه او دې پسان کې په ډېر سختو شرایطو یا اروپا او نورو هیوادو ته ځي. او د کادرونو په موجودیت باندې تاسو وسوګورئ چې قدر توجه نسته مطبوعاتو ته، د دې پسان کې خویندو تعلیم ته، یعنی اوازې دغه کومکونه چې کېږي په مجموع کې تاسو وسوګورئ چې په افغانستان کې هغه طالب ډله او بشکې والا خلک پکې ښه ژوند لري او نور په عام خلک په څلوېښت میلیونه نفوذ ساتل ښه ژوند نه لري، په ډېر بد حالت کې قرار لري. نو بیا د امریکا نه مغوښتنه دا ده چې تاسو بیا خاصه د ټرمپ نه چې تاسو چې کوم برنامه چې کله چې تاسو په بایډن باندې نیوکه درلود د افغان ولس چې تاسو نه توقع لري او خاصه تاسو خپل ولس چې خپل هغه وعدې عملي کړی، باید طالب د افغان ولس په مقابل کې امریکایان ودرېږي او باید طالب د منلو افغان ولس لپاره د منلو وړ نه
ده.
روسي مرکز بدل شوی متاسفانه.
ډېره مننه. سلامت اوسئ صدیقي صاحب، ستاسې غږ منعکس کیږم. خو خیر عارف صاحب، لکه څنګه چې صدیقي صاحب د باګرام د اډې یادونه وکړه، ډونالډ ټرمپ د جون په میاشت کې، د تیر کال د جون په میاشت کې د جمهوری پالو په ملي کنوانسیون کې د وینا په محل ویلی وو چې دوی باګرام پریښود چې په نړۍ کې یو لویو او مهمو اډو څخه ده. دا خبره هم په یاد چې ویلي چې دا اډه ډیری اوږدې رن ویګانې یا ځغاست لیکې لري او دوی دا مفت لاسه ورکړه. دی وایي چې افغانستان ورته د باګرام اډه ورته له دې کبله نه ده مهمه چې لوی اډه ده او یا په افغانستان کې ده، بلکې له دې کبله ورته ډیره مهمه ده چې دا اډه چین ته ډیره نږدې ده. او دا هم ویل چې غواړي له افغانستان سره د یوې سوداګري معاملې له لارې د باګرام هوایي اډه بیرته ترلاسه کړي. دا خبرې ستاسو په نظر په هغه وخت کې د انتخاباتي کمپاینونو برخه و په د ټرمپ او د بایدن پر حکومت د انتقادونو لکبله وي، او که فکر کوي کوي دوی جدید باګرام په اړه داسې یو نظر لري؟
زه فکر کوم چې د حکومتداري نه وړاندې نظریات او یا ویناوي تفاوت لري د حکومتداري د عملی دوران سره. دا چې پخوا ټرمپ ویلي دي لکه د باګرام موضوع، دا په حقیقت کې د امریکا د داخلي یا کورنیو اختلافاتو پایله وه چې د یو ضعیفې نقطې څخه یو د بل په وړاندې د بایډن سره مقابله وکړلی سي. زه یقین لرم چې دا خو صحیح خبره ده چې پخوا هم د ویلي چې باګرام اډه مهم ځای دی، اوس هم موږ وایو چې دا یو مهم او ستراتیژیک نقطه ده. اما زه یقین لرم چې هیڅ کله به بیا امریکایان د دې ټکل ونه کړي چې په افغانستان کې د کمی پایګا لرلو تصور هم وکړي، او په خاصه توګه د ترامپ اوسنی سیاست د امریکا ژغورل د بهرنیو جګړو څخه دي. هغه جګړې چې د بایډن په وخت کې پیل شوي دي، ترامپ وایي چې هغه د پای ټکی کښېږدي، څه دا چې اوس به نوي جګړو ته یا نوي مشکلاتو ته لار هواروي. دا د بګرام موضوع زه خپله دقیقه نه بولم، آئینی نه بولم، او ډیر عمیق څیړنتیا ته ضرورت لري. شاید امریکایان په دې حقله باندې تجدید نظر وکړي، په دې خبرو باندې تجدید نظر وکړي، او دغسې مسایلو څخه هغه وخت کې ممکن دا موضوع جالبه و ده، په خاطر چې د بایډن د حکومت په وړاندې یو نقطه یا د یو پاینټ په حیث باندې وکاروي. اوس چې دوی په واک کې ممکن نه ښکاري، ځکه دغه توافقات ته په اتلس میاشت کې د ټرمپ د حکومت په دوران کې د استخباراتي ګروپونو د امریکا، د سیاسي ګروپونو د امریکا چې خارجه وزارت یې وو، د نظامي ګروپونو د امریکا چې دفاع وزارت یې وو، په کراتو راغلل په دوحا کې د طالبانو سره کښېنستل، او هغه نتیجې ته ورسېده چې هغه تړون یې سره امضا کړي. د بګرام موضوع خو کوم کوچنۍ خبره نه وه، دا خو دوی هغه وخت هم سره مطرح کولای سوای، په تړون کې هم وجې ته اشاره کېدلی سوای. زما په خیال دا یو تبلیغاتي
ډېره مننه سلامت اوسئ صحیح شو کور ودان آر صاحب استاد جواب مو ترلاسه کو سلامت اوسئ. اوس په درنو اوریدونکو ته ورشو، ګورو چې زموږ اوریدونکو څه نظر لري او یا هم څه پوښتنه لري. مهرباني کوئ آزادي راډیو ده.
السلام علیکم احمد
جان. و علیکم السلام، مهرباني کوئ صاحب.
رحیم الله رحیمین د زابل څخه نیولې کني ولید.
مهرباني
استاد صاحب، ورنګ ته سلامونه وړاندې کوم.
سلامات اوسئ.
نظر می داد چې دا چې خبرونه ورنکې دي چې د امریکا جمهور رئیس ترامپ غواړي چې پر افغانستان باندې نور هم بندیزونه ولګي، او هغه مرستې نړیوالې ټولنې څخه افغانستان ته ورکول کېږي دا نورې محدودې کړي او هغه افغانستان ته ور نه کړل. نو زما دا نظر دی چې دا به کوم چې نړیواله ټولنې ادعا لري چې افغانستان کې بشري ناورین به منځته شوی دی، طالبانو حکومت پر ښځو باندې مثلا بنظم لګولي، دا یو بشریت بس د بشر نقض ده. نو زه دا وایم چې دا به نه وي نقض چې کله افغانستان خلک په داسې بحران کې دي، په تکالیفو کې دي، او د ځینې په دې موسم کې دي، او دا مرستې بندې شي، خلک محتاج شي، او خلک هلاکت ته ورسېږي، او مشکلات ورته پېښ شي. نو زه دا وایم دا به یو بشري ناورین نه شي جوړ.
درست، مننه، ډېره زیاته مننه. کور دې ودان. بل اوریدونکی لرو، تاسو هم ځان راوپېژنئ. آزادي راډیو.
خدای پاک خوشاله کوم محترم اسما سروان صاحب، سلامونه تا ته د آزادي راډیو ټول کډرمن اوریدونکو ته وایم. الله دې وکړي روغ جوړ وست.
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ.
قربان سما، یو سلام مېلمنو ته وایم. محترم اسما سروان صاحب، ډېر شایسته موضوع مو ټاکلې ده. دا کوم د امریکای ولسمشر چې وغوښتنه کړې ده د حکومت سره چې مثال به کوم سلاوي چې دلته په افغانستان کې پاتې شوی دی، دا دې موږ ته وسپارل شي. سروان صاحب محترم، زما په فکر نظر باندې هیڅ کله به دا حکومت هغه سلاوي چې دلته پاتې شوی دی د امریکایي ځواکونو څخه دا به په لاس ورنه کړي، بلکې دا غوښتنه کوي د تیر حکومت څخه وکړي، ځکه دا سلاوي خو دوی هغه تیر حکومت ته ورکړي وي، نو طالبان ته خو نه ورکړي. طالبانو چې مثال دغه سلاوي ګیر کړي، دا خو په جنگ کې ګیر کړي دي. او د بشري مرستو موضوع چې دا محترم اسما سروان صاحب، بشری مرستو زموږ په فکر باید بند نه کړي. دلته د افغانستان خلک اکثره ستړي دي. دلته یو موسسه د محترم اسما سروان صاحب په امریکا کې د دبليو پی په نامه باندې دا د خورو نړیوال سازمان چې دی د ټول مثال د خبري هغه مستحق کسان ته د امرستې رسول دي چې مایوبین دي یا مثال د خبري په سترګو تنه ویني نو کچيري دغه امرستې بنی سي په دغه خلکو دی هغه د ډیر بعد ابل کدی چې بشری امرستې مل بندو محترم اسما کاروان صاحب په تیر جمهوریت کې هم دغه خلک او دغه بشر او پوس حکومت کې هم دغه بشر دي نو بشری امرستې باید د سیاست سره محترم اسما کاروان صاحب باید ونه تړي سي او کچيري دوی چې مرصلاي غواړو موږ کدا سي نیو کې او دغه د حکومت په تاسو کې تاسو هغه سره د سغښتنې کوي باید تحمل لار سره برابر کړي دا سي خوشتنه خطیر زمو محترم اسما کاروان صاحب
ډیر زیاته مننه کور دی ودان ستاسو نظر واوریدل شو بل اوریدل کوم شته زنده او پیژنې ازادي رادیو مهرباني
السلام علیکم
و علیکم السلام
ډیر مننه شغله کاروان صاحب اوسمه هم به هلمند کې کې ول سره
سلامت اوسې مهرباني کوم اوسمه سي
ډیر مننه کاروان صاحب زه په دې نظر یم یقینا اتل صاحب چې ول چې دا سلای فکر نه کوم چې طالبانو حکومت یې ورکې زم په دې نظر يم چې حکومت خو به ور نه کې مګر خو باید دا پښتنه د ترامپ ته وسی چې ته ولې دلته د طالبانو سره حساب کوي ته ولې واسه د بایدن سره حساب کوي هغه ولې داسې وته بالای سلای پرې شوولې چې ستا خیال و سلای دې استلې خو بایدن ته ودی ویل وای چې دا راو بس خو هغه به استلې وای و سم دې سلای یې ویجاړ کړلې سم سم سلای یې ویجاړ کړې یې وې استلې پاکستان ته ور کړلې د څه شي نه لري پاته دا وژې و دا سلای پاته دی او بل ک پاته مې دا د شهیدانو د سر تاوان لانه سي پر کولای بیا دې ته د غونی نور سلای ورکې دلته کم لږ شهیدان وسه کم لږ خلک و وجر سوله دا خو د څه ما خبره نه ده چې دی وای او بل طالبان هم کښکې یو څو مری لا صبر کړی چې دوی دغه پریکړو د دوه هټړون نو یو سر کړی امریکا بس ماته و خپل بل کروسان دا چې چټک وته دی وای او په مات سر به کلی دی وای او دلته به د څه به وخه اړ نه را باندې کوله چې زما جو کوي را کوي او چې شرا کوي او چې شرا کوي
بس صحیح سو ډیر مننه دا زموږ میلمنو ویل چې دی ونه نیوی میلیون ډالر درکوي لا هم خوشاله نه است بل اوریدون کې لروسان راو پېښنه ازادي رادیو مهرباني خبري وکي مهرباني کوي ستاسو غږ به واورو
سلام علیکم
و علیکم السلام مهرباني
دا کومه کله چې راځي په افغانستان کې دا خو په میچا ته مرسيږي موږ غواړا کلی دلې دا کومه کونه نو دا څه خبره چې دا کومه کونه چاته وړي په معلولینه مغه چې خوار زار دی کندې دا افغانستان ځوانان ټول دا کومه کونه چیرته زی چې باندې کې خبره کنه مونږ ته خو نه رسیږي کوم تر رسیدل د تاسو د میډیا ته ما په پرېشل کاله کې د تاسو میډیا را ما ځان نه وکړه او زه غواړم چې مجبور یم هغه غوبا سم په کې پدې څلور کاله کې پدې څلور کاله کې باور وکړه چې پولیس کاروان چې محترم ما ته یو دانستان هم چانه دی راکړه په دې پدې کې باندې خو دې باندې کې پولیس
ډېر مننه ډېر مننه سلامات اوسه کور دی ودان شاس پیغام واوریدل شو اوس باور شو ملمنو ته صدیقی صاحب قسمه ده بروستی اوریدونکو ول چې مرسته دی ته نه دی رسیدل لیکن دا واقعیت ته چې ډیرو خرګو ته مرسته رسیږي او ډیری مؤسسه او ډیر سازمانونه وایي کدام رسی نه وایي د افغانستان بشری وضعیت په تر ډیر ډیر خرابو مخکې دی اوریدونکو ول چې کبرستي بند شینو تاوان به خلکو ته ورسیږي خلک په تکلیف شي او کړهونه به سيات شي اوس څه وایست سړي کیسه مايكل
ګوز
bale اوس
جناب سروان صاحب مخکمه چې ما اشاره درلو تاسو ته ولیدونکو ته زه بیا یو ځل بیا په نړۍ باندې غواړم چې تاسو به چې افغان ولس سره الله دې مرسته تا ادامه ورکوي د لپاره چې او د دې په څنګه د مرسته موضوع باید ډیر قوي نظارت وسی لکه څه چې د لکه څنګه چې موږ اوریدونکو اشاره ورته درلو چې قطن حکومتونه نه کیږي مکه نه موضوع اشاره درلو چې حکومتونه یوازې طالب چارواکو ته کیږي او دې په خپل مدرسو کې خپل غلط د دادیم په ځای باندې خپل راګ افراطی ډلو ته کمپاین ورکي او برنامه کې دوی شمولیت لري او نرغوندي خپل پیسې حکومتونه ترلاسه کوي هغه افغان ولس چې واقعا متظره د وګړو ته نه رسیږي یموږ همیشه په نړۍ باندې موږ دغه کوو یغه دغه دم کړي بیا غته و چې
افغان ولس باندې هیڅ کله کومکونه باید بند نه سي، خو په دې شرط باندې چې هغه عادلانه کومک وسي، یوازې ولس ته ورسیږي. او پات شو د طالب موضوع ده، طالب موضوع چې کوم کومکونه کېږي که چیرې په دوی باندې کومکونه بند سي، زه فکر کوم چې د دوی هغه لابیګري کمیږي، د دوی په څنګ کې هغه افراطیت، هغه جهادي مدرسې چې دوی جوړ کړی دی، تروریستي مدرسې چې دوی جوړ کړی دومره کېږي چې هغه دغه مخ دغه نه مخنیوی کېږي.
صدیقي صاحب، عموماً چې وایي خلک باید پوه شي، غریب شي، نو بیا الله افراطیت کوي.
جناب سروان صاحب، تاسو خبر زبی خدمت سره موافق یم، خو دا نن ورځ په افغانستان کې هغه حالت راغلی لکه تاسو اشاره در درلود، یوازې دغه یوازې د طالب او د هغوی چارواکي هغه بشتي والا چې پټاوی کوله، د هغوی ناس ماړه دي، نور خو د افغان ولس ټول هغوی دي په ډېر بد شرایط کې دوی ژوند لري که نه درلودی. تاسو اوس وګوره چې دا ولې مونږ کدرونه ځوانان افغانان خوش افغانستان خوشې کوي، مونږ د خویندې په شل کاله په جمهوریت کې تاسو د نانوانو مخې ته لیدلی وی، او د دې په څنګ د متقاعدینو پیسې، د دې په څنګ د معلولینو پیسې، هغه ټوله پیسې پې بندې کړې. نو زه د دوی قتل نه عمري عدالت ګورم، دا یو افراطي ډله ده، او دا یو هیڅکله د خپل ځان د ولس لپاره کار نه کوي. که چیرې کار کړی وای، همدانن ګوره د محکمې له هغه فیصله وکړه چې د مولوی هیبت الله او د دې په څنګ د حقانی د ماستر د دوی د ستره محکمې د دوی د نیولو لپاره امر وسو، محکمې لا هم د لفظ طالب لپاره جدي موضوع ده، او د دوی په موجودیت کې نړۍ نه غواړي چې ولس سره افغانستان سره کومک وکړي. بینان کې چیرې افغان کې چیرې طالب واقعا د افغان ولس نمایندګي کولای، واقعا غواړي چې د افغان ولس لپاره کومک وسي، نو لطفا خلک چې تاسو په راس کې سته چې هغوی ټول اوس کې شامل دي، تاسو هغه خلک ایسته کوي، موږ نه غواړو چې په افغانستان کې جنګ وسي. هغه کدرونه چې واقعا د افغان ولس لپاره خدمت کولای سي، هغه خلک چې واقعا پلان جوړولای سي، نړۍ په هغوی باندې د هغوی په موجودیت باندې تعاون تاسو سره تعامل وکړي، هغه خلک معرفي کوي، تازه هغه خلک معرفي کوي چې هغوی تورلس کې شامل دي. نو څنګه نړۍ نه تاسو کومکونو تم او توقول لري؟ په تاسو کې مشکلات تاسو باندې تاثیر نه کوي، تاثیر په ولس باندې تاثیر کوي، ولس وګوره په څومره بد شرایط کې قرار لري.
ډېر مننه، سلامت اوسې. آر اس اف دې اوریدونکو دوه خبرې، یو وویل چې باید بشری مرستې له سیاست سره ونه تړل شي، له دوی سره څومره موافق یاست، او بل وویل چې که د وسلو حساب کوي ترامپ دې له بایدن سره وکړي، ځکه چې هغه پرې ایښی دي. مهرباني.
زه فکر کوم چې دا یو نړیوال منل شوی پرنسپ دی چې بشری مرستې د سیاست سره باید تعلق ونه لري، او اوس هم زه دا فکر کوم چې زه په دې عقیده یم چې امریکا اوسنی حکومت به هم دا بشری مرستې د سیاسي غوښتنو قرباني نه کړي. یو داسې درته وایم چې یو خو داسې یو بی استناده نظریات چې موږ ووایو چې دا کومکونه څخه به طالبانو څومره استفاده کوي، یا بیا مدرسې جوړې کړي یا به نه، خو د دې مرستو مستند راپورونه د یوناما سره دي چې هغه په دې هکله باندې په وارو وارو راپورونه وړاندې کړي دي. دغه ډېر ډېر ګروپونه چې د یوناما معاشونه خوري، تنخواوې خوري، په ولسوالیو، په قریو، په کلي کې د دغه بشري کومکونو د توزیع باندې مصروف دي، په ویش یې مصروف دي. دا سمه خبره ده چې افغان ولس ځینې ترنګلتاوې د طالبانو په وړاندې لري، دا به منو، او ځینې ناخوالې به هم موجود وي، دا به هم منو، خو هغه څه چې بیا واقعیتونه دي، دغه ناخوالې یا دغه زموږ ترنګلتاوې په دغه سرحد باندې باید نه اوسي چې ځینې واقعیتونه په انحرافي شکل باندې توضیح کړو. عینی واقعیتونه هغه شی دی چې په عینی شکل باید توضیح سي. دا سمه ده چې افغان ولس اوس ډېر غشتنی لري مهمی غشتنی لري قانونی نړیوالی او بشری غشتنی لري چې باید دنیا هم توجه ورته وکړي او د طالبانو مشرتابه هم باید جدي غور وکړي پر دې موضوعاتو باندې. دې څخه هیڅوک سترګې نشي پټولی. د تعلیم دروازې تړل شوي دي. ښځه چې د یو جامع یوه لو برخه ده، د ټولنې یوه لو برخه ده، د هغو پر مخ باندې د کار د مکتبو دروازې تړل شوي دي. سیاست کې ګډون نه لري. د
نورو ابتدایي حقونو څخه یې محرومي کړي دي. عارف صاحب، یو بله پوښتنه هم له تاسو څخه کوم، هغه دا ده چې داسې ویل کېږي چې که له طالبانو سره مرستې ونه شي یا له افغانستان سره په دې اوسنیو شرایطو کې مرستې ونه شي، نو داعش وده کوي په افغانستان کې او دا ټول دنیا ته خطر پېښوي. د امریکا د جمهوري د سنا جرګې یوه جمهوري پال غړي چې مخکښ غړی مو، هغه وویل چې تر بل هر وخت اوس په افغانستان کې داعش د امریکا او نورې نړۍ لپاره لوی ګواښ دی. نو فکر نه کوي چې دغه د داعش ګواښ هم سبب شوی دی چې له دې فرصته طالبان ګټه واخلي؟
تاسو یو عجبه مهم ټکی ته اشاره وکړله. یو خو په کلي صورت باندې دا عرض کولی سم چې طالبان او داعش پرته له دې څخه چې د امریکا یا نور نړۍ ملاحظات په نظر کې ولري، خپل یو تیوریک یا ایدیولوژیک اختلاف په ډیر عمیق شکل باندې سره لري. او په دوهمه کې طالبان د خپل حاکمیت لپاره یوازنی ګواښ په افغانستان کې داعش بللی سي، بل داسې ځواک موجود نه دی چې د دوی په وړاندې باندې په عملي شکل باندې ودرېږي. بل طرفه څخه په دوحې کې د توافقاتو په دوران کې دا هم پکیل شوی وه چې طالبان به د داعش په وړاندې باندې مبارزه کوي او په دې مبارزه کې بیا امریکا ملاتړ کوي. که ستاسو په یاد وي په څو ځلې د امریکا زمامدارانو د طالبانو مبارزه د داعش په وړاندې ستایلې ده. دا یو عیني حقیقت دی. او تیرو ته توجه که په شل کال کې د جمهوریت چې د امریکایان هم موجود و، ټول ناټو قواوې هم موجود وې، هغه ناوړې عملیات چې داعش د کابل په مرکزو کې په پوهنتون کې په نواحي کې ترسره کوله.
خو په هر حال ډېر مننه عارف صاحب، دې لپاره چې وخت ډېر کم لرو، یوه لنډه پوښتنه له ښاغلي صدیقي څخه هم کوم او بیا خپرونه پای ته رسو. صدیقي صاحب، ځینې وایي چې طالبانو څخه د امریکا غوښتنې او د نورې دنیا غوښتنې شاید له دې څخه فرق وکړي. اروپایانو او امریکایانو تر اوسه پورې بیا غوښتنه کوله چې د طالبانو چې نجونو ته د زده کړو او د کار حق ورکړي، بشري حقونه رعایت کړي او داسې ګڼې نورې غوښتنې چې ټول له بشري حقونو سره ارتباط لري. لیکن وایي چې ممکن د ټرمپ حکومت دا ډول غوښتنې ونه لري، د ده غوښتنې متفاوت واوسي او دته دا مهمه ونه اوسي دا غوښتنې چې تر اوسه پورې له طالبانو څخه کېدي. لنډ ځواب راکړئ، ډېر لنډ.
جناب سروان صاحب، د امریکې ولسمشر د خپل ولسم تمه او توقع لري، افغان ولسم تمه او توقع لري چې هغه کوم ژمنه چې د خپل ولس سره کړې وه د افغانستان په مرافقه کې نیوکه په بایډن درلود، د طالبانو سره همکاري، د دې موضوع تړون او د دې په څنګه هغوی ته پیسې لیږل، اوس به معلوم شي د دوی صداقت او د دوی هغه کومه کمپاینی برنامه چې امنی بڼه معلومي او کنه که چیرې دوی واقعا دغسې کارونه کوي. زه فکر کوم چې د هغوی هغه دوستان عزیزان لکه چې افغانستان سره امنیتي تړون درلود، نور دو هغه ملکونه سره چې لري یا غواړي چې ورسره ولري، د هغوی هغه امیدونه هم قطع کېږي. بیا هغوی په امریکایانو باندې ختم
ډیره مننه، سلامت اوسئ. له تاسو دواړو درنو میلمنو آصف صدیقی د مشرانو جرګې پخوانی مرستیال او همدارس د سیاسي چارو شنونکی عبدالباری عارف څخه ډیره مننه له تاسو درنو اوریدونکو څخه منندوی چې خبرونه مو واوریدل او د خبرونې په ترڅ کې مو ټلیفونونه وکړل نظرونه مو څرګند کړل. د ازادي راډیو خبرونې څلور ویشت ساعته اوریدل.